نو مرګ په خپل وخت باندې راځي، د دې لپاره وخت مقرر وي. داسې نه ده چې اکسیډنټ وشي یا بیماری راشي نو بنده به مري، نه. خبره مقرر وخت لذي، او چې کوم ځای الله تعالی او چې کوم ځای الله تعالی مقرر کړی وي نو هلته راځي، او چې څوک اراده وکړي او عمل کوي د دنیا لپاره نو ګورئ دوه خبرې وي. چې تاسو کله سوکار کوئ او ستاسو دا خیال وي چې دا شی راته میلاو شوي، نو هغه یا د دنیا لپاره کیدی شي او یا د آخرت، په دواړو کې به یو ضرور وي. اوس څوک اراده کوي د دنیا د ثواب نو الله تعالی ورله په دنیا کې ثواب ورکوي، او چې څوک د آخرت ثواب غواړي نو الله تعالی ورله بیا په آخرت کې ثواب ورکوي. داسې نه وي چې بنده دي بدله د دنیا غواړي او الله دې ولا په آخرت کې ورکړي. که چېرې ستاسو نیت د دنیا وي نو دلته به درته میلاویږي، او چې د چا د آخرت نیت وي نو هغو ته به هلته بیا میلاویږي. الله تعالی فرمایلی دي نؤتیه منها، نو دنیا والو ته به هم میلاویږي او آخرت والو ته به هم. نؤتیه منها دی، د دواړو به په کوششونو او کارونو کې ډېر غټ فرق دی. چې کله څوک د آخرت لپاره کار کوي نو هغه بیا دا نه ګوري چې څوک ما ته ګوري او که نه، چې زما انچارج چې ده نو آیا هغه ما ته ګوري او که نه. مونږ خو یې د آخرت لپاره کوو، نو د آخرت والو بیا دا پروا نه وي چې زه د چا په نظر کې یم، په دې خبره د هغوی نظر نه وي. مونږ له پکار ده چې خپله جایزه واخلو چې کله مونږ یو کار کوو نو هغه په کومه کیټیګوري کې راځي، آیا هغه مونږ د دنیا لپاره کوو او که د آخرت لپاره. ځکه چې که زه د کور صفایانې کوم، خوراکونه پخوم، جامې وینځم، دا هر څه زه د څه لپاره کوم. نو یو مؤمن که یو کار کوي او هغه هم په دې غرض کوي چې زه د خپلې فیملی لپاره کار کوم، او په دې نیتی کوي چې الله به زمانه خوشحاله شي ځکه چې زه د هغو د بندیانو خدمت کوم، نو بیا د کور کار هم د هغو دپاره عبادت جوړېدی شي. سبحان الله. او ګورئ بعضې وخت انسان ډېر غټ غټ کارونه کوي لیکن نیت یې خراب وي، ټیک ده؟ یعنی د بنده نیت خراب وي او د هغې په وجه غټ کار هم بیا وړوکی شي. نو ګورئ مونږ چې د دې کلاس لپاره هم ناست یو، نو مونږ د کوم نیت سره ناست یو؟ چې زه به عالمه جوړه شم، په خلکو باندې به مې روب پیدا شي، سرټیفیکیټ به راته میلاو شي، او که زه دا د آخرت لپاره کوم چې زه سه زده کړم او نورو خلکو ته یې ورسوم چې الله رانه راضي شي. وسنجزي الشاکرین، او مونږ به جزا ورکوو شکر گزارو له. څوک چې د آخرت لپاره کار کوي نو هغوی له مونږ جزا ورکوو، او هغوی له به الله تعالی ډېره ښه جزا ورکړي، د هغوی لپاره ښه بدله ده. شکر گزاره څوک دي؟ چې هغوی احسان پیژني، چې څوک د زړه نه هغه مني، چې څوک د خپل محسن احسان مند وي، چې چا د هغو سره احسان کړی وي، دا د شکر گزاره حصه ده. نیو د نعمت اعتراف پکار وي، یعنی چې بنده ومني چې دا په ما باندې د الله نعمت دی. ځینې خلک وایي چې که فلاني زما سره ښه وکړل نو دا څه خبره ده، که هغه په ګاډي کې تله او زه یې د ځان سره بوتلم نو دا څه احسان خو نه دی د هغې په ما. نو دا قسمه خبرې په ناشکرۍ کې راځي. او ځینې خلک وایي چې که تا ما له یو کار هم وکړو نو دا خو ستا فرض و، نو دا هم ناشکري ده. الله تعالی فرمایلی دي چې د هغوی د ناشکرۍ نه ځان بچ کوئ. چې څوک په تاسو باندې احسان کوي، خو خاوند په تاسو باندې خپل مال خرچ کوي، نو داسې نه ده چې دا د هغو فرض دي، نو کوي بی. په دې باندې شکرګزاري پکار ده. بعضې وخت بچی هم وایي چې که تاسو زموږ پرورش وکړو نو دا کومه غټه کارنامه تاسو کړې ده، دا خو ستاسو فرض و، نو دا ټیک خبرې نه دي. نو چرته هم چاته نه ناشکرۍ خبرې مه کوئ، او د خبرې نه مخکې سوچ کوئ چې که هغه ستاسو مور او پلار وي، که هغه ستاسو خاون وي، د الله تعالی شکر گزاري خوښه ده. او د چا یو کار ډېر معمولي ګڼل چې تا داسې څه کړي دي او که ودې کړو نو څه غټه خبره نه ده، نو دا ټولې د ناشکرۍ کلمې دي. ما خو تا ته ویلي نه چې دا وکړه، دا خو تا د ځان نه وکړل، نو دا هم ناشکري ده. نو په خپل ژوند کې مونږ ناشکرۍ والله کلمې د خولې نه وباسو، او مونږ ته اندازه هم نه وي. نو یو خو الله تعالی بنده له ډېر څه ورکوي، او بل د خلکو سره هم محبت سیوا کیږي، او دا صرف د الله سره نه وي، دا د بندیانو سره هم وي. او بعضې وخت مونږ د پردو خلکو ډېره غټه شکرګزاري کوو، او خپل خلک فور ګرانټیډ اخلو چې کوي به که نه، بلکې دوی له پکار دي چې داسې کوي. او په شوګر گزارای کې نور سورازی چې تاسو دا غو تعریف وکړي څوک چې تاسو سره احسان کوي او د الله تعالی په شکر گزارای کې دا هم راځي چې د الله نعمت په صحیح ځای کې استعمال شي دا غو په فرمانبرداري کې استعمال شي نو دا د شکر گزاری نو دا سینه ده چې بنده په تسبیح کې وایي الحمدلله 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 او دا غې نه پس د الله تعالی نافرمانی کوي او دا ورته یاد هم نه وي چې هغه مال سورا کړی دی نو په رویو کې ناشکرۍ د ناشکرۍ نه ځان بچ کوي په عمل کې هم د ناشکرۍ نه ځان بچ کوي په خبره کې هم د ناشکرۍ نه ځان بچ کوي او په زړه کې هم د ناشکرۍ د جذباتو نه ځان بچ کوي چې په زړه کې شکر گزاري وي نو په ژبه باندې هم راځي او په عمل کې هم وي چې په زړه کې تاسو ته څوک خنخ کاری نو بیا په ژبه او عمل کې هم هغه شان وي نو قدر کول زده کړئ د انسانانو او الله تعالی او د الله تعالی خو موږ په صحیح طریقه سره شکر گزاري کولی هم نشو څومره چې داغو احسانات دي په موږ نو بیا څومره شکر گزاري پکار ده او څومره زیاته موږ له فرمانبرداري پکار ده موږ له خو هسې هم د الله تعالی شکر گزاري پکار ده او بیا دلته الله تعالی سو فرمایي چې سنجزي الله الشاکرین چې ډېر زر به موږ بدله ورکړو شکر گزارو له ښه بدله به وله ورکړو نو د دې نه پته لګي چې الله تعالی به هغوی له نوره هم ورکړي یو آیت دی په قرآن کې لئن شکرتم لأزیدنکم الله تعالی فرمایي چې که تاسو شکر ادا کړئ نو زه به درله نوره درکړم حالانکه موږ د مخکې نه څومره هر څه موږ ته میلاو دي او الله تعالی موږ ته داسې نه وایي چې شکر کول خو ستا کار و او که تا شکر ادا کړو نو کوم غټ کار دی وکړو لکه موږ خلک چې وایو نه بلکې هغه وایي چې زه به تا له نوره هم سیوا درکړم او الله تعالی ډېر لوی دی نو دا د لوی والی خبرې دي او چې د چا زړونه واړو وي نو هغوی بیا داسې نه شي کولی هغوی وایي که د چا مو شکریا ادا کړه نو زموږ په عزت کې به کمی راشي نو نه داسې نه ده وکأی من نبی قاتل او د او څومره نبیانو نه داسې نبیان تیر شوي دي قاتله چې هغوی جنګ کړی دی معهو د هغو یعنی نبی سره ربیون کثیر یعنی ډېر رب والا خلکو الله والو خلکو د نبی سره یو ځای په جنګونو کې جنګ کړی دی یعنی اے مسلمانانو تاسو تاریخ وګورئ په اول ځل باندې داسې نه دي شوي چې په جنګ کې داسې وشول ډېر زیات نبیان راغلي دي او الله تعالی د هغوی سره مدد وکړو په جنګ کولو کې په قرآن پاک کې د ټولو ذکر نشته دومره ډېر نبیان تیر شوي دي یو لک څلیرش زره موږ ته خو پته نه وه لیکن الله تعالی موږ ته وفرمایل ډېر خلک وو چې د نبیانو سره یې جنګونه کړي دي نو د نبیانو مرسته به چا کوله الله والو هغوی به مدد کوو د دوی سره هغوی چې به کله جنګ کوو او چې په هغوی باندې به کوم مشکلات راغلي وو غمونه مصیبتونه به پرې راغلي وو نو دلته مسلمانانو ته سبق میلاویږي د هغې نه چې تاسو اولنی خلک نه یې ستاسو نه مخکې هم داسې ډېر خلک تیر شوی دی ستاسو څو خیال دی چې یعنی دا په اول ځل داسې شوي دي نه او چې کله به الله تعالی د نبیانو مدد کوو نو څه به کېدل فما وهنو لما اصابهم في سبيل الله چې کله به په هغوی باندې څه مصیبت راغی نو هغوی سستي نه ده خیالي په هغوی باندې چې د الله تعالی په لاره کې کوم مصیبتونه راغلل نو هغوی کمزوري ونه خیاله چې بس اوس موږ نشو پاسېدی په موږ کې همت نشته اوس خو موږ هیڅ نشو کولی داسې څو هغوی ونه کړل هغه خلکو به همت کوو دنیا ډېر غټ د امتحان ځای دی دلته بنده ډېر سټرګل کوي حالات همیشه یو شان نه وي الله تعالی څه فرمایلی دي چې تلک الایام نداولها موږ دا ورځې بدلوو را بدلوو چې کله به په هغوی باندې د الله تعالی په لاره کې مصیبتونه راغلل چې کله به په موږ باندې د الله تعالی په لاره کې څه مسلې راشي نو هغه وخت زمون کردار څه پکار دی لکه څنګه چې ربانی خلک وو هغه خلک به د پیغمبرانو سره یو ځای وو نو هغوی به چېرته هم دغه شان حوصلې نه بایللې زړه به یې نه یېرېدو وما ضعفو او نه هغوی کمزوري خیالي وه جسماني کمزوري نو هغوی ناراستي ونه کړه سستي ونه کړه کېنه ناستو ومستكانو او نه غيخ كتشول د چا په پرشر کې را نغلل او کته نشول چې دا بنده په مونږ باندې پرشر اچوي نو څه وکړو؟ داسې نه ده چې هغوی د خپل کار نه منع شو، کار یې پرېښودو. په نن ورځې کې د دوستانو څومره پرشر وي صرف په وړو باندې نه وي، دا پرشر په ښځو باندې څومره ډېر وي چې فلانه یې دومره ښې جامې اغوندي او زه به هغه جوړه بیا اغوندم. او داسې پرشر هم وي چې د هغوی کره ډېر ښه ښه سامانونه دي او زمونږ کره خو سشته دی نه، او د هغوی سره نوې ګاډی دی او مونږ خو هغه زوړ موټر چلو، ما له خو ډېر شرم راځي. نو ولې دا پیر پرشر نه دی؟ بیا مونږ په ډیپریشن کې لاړ شو. نو هغوی داسې نه وو، د هغوی به حوصلې نه بایللې په میدان جنگ کې نه، لیکن د ژوند چې څومره هم میدانونه دي مونږ حوصله پرېږدو، همتونه وبایلو، مصیبتونه راشي او مونږ زړونه دومره وارو کړو، چرته سخر کور ته، چرته خاوند ته، کله نور خاندان والو ته، او چرته بچو ته، او کله خپل مور او پلار ته. د هغوی د لاندې مونږ ښکته شو. په هر جنگ کې مونږ بایلو چې څوک الله والا دی نو هغه هغوله خو داسې نه دي کول پکار چې هغوی د خلکو په خبرو باندې همت پرېږدي، کله د چا په مزاق، کله د چا په پیغور سره. نو بیا مونږ هغه کار پرېږدو، مونږ وبایلو، زړونه مو تنګ شي، په جړا شو چې فلانی راته داسې داسې ووی. نو هغه الله والا چې وو نو هغوی څنګه وو؟ هغوی به په دې خبرو پروا نه کوله، هغوی به مستقل مزاجه وو چې په یوه خبره به هغوی کلک ولاړ وو، ځکه خو الله تعالی وفرمایل چې والله یحب الصابرین، الله تعالی محبت کوي د صبر کول والو سره، چې څوک په سستۍ کې نه مبتلا کیږي، کمزوري نه ښایي او نه هغوی چا ته ښکته کیږي، بلکې هغوی صبر کوي. او صبر سوی په استقامت سره په یو کار باندې ودرېدل. کو خلک هر څه وایي خو زه به د خپل کار نه خوځم، او دا د رباني خلکو صفت دی. نو استقامت ته صبر وایي، یعنی جم کېدل. که څوک درته وایي چې ته خو مله جوړه شوې نو په دې باندې خفګان نه دی پکار، نو الله والا داسې نه وي. او دا مسلمانانو ته هغه وخت هم ویلی شوي وو، ځکه چې هغوی په احد کې همت بایللی وو. هغوی ته ویلی کیږي چې ستاسو نه خو مخکې هم ډېر خلک وو، په هغوی باندې دومره مصیبتونه راغلي وو، د هغوی په سرونو باندې ارې خودې شوي وې او سرونه یې سیرلی شوي وو، هغوی ژوندي ښخ شوي وو په ځمکه کې. په هغوی باندې داسې مصیبتونه راغلي وو د دین په وجه. الله دې معاف کړي په مونږ کې په چا باندې داسې کوم مصیبت راغلی دی، کوم داسې غرونه راپرېوتي دي په مونږ باندې د الله په لاره کې. بیا هم په مونږ کې څومره کمزوري ده او څومره سستي ده، په مونږ کې جسماني سستي هم ده، په مونږ کې د ارادو سستی هم ده. په مونږ کې نن یو کار شروع کړو او سبا له هغې پتن لګي، هیڅ همت راکې نشته. کو معمولي راته څوک څه وایي نو بیا مونږ وایو چې نه نه، دا مونږ نشو کولی، مونږ خو خبرې نشو برداشت کولی، نو نور به څه وکړو؟ کله مونږ بور شو او کار پرېږدو، کله جذباتي شو. د دین په کار کې دا قسمه خبرې رکاوټونه پیدا کوي. مونږ وایو چې چا راله حوصله افزایي وکړې، لیکچر یې راله راکړې، نو هر وخت داسې حوصله افزایي واله کسان نه میلاویږي. تاسو ته به پخپله ودرېدل وي. او مونږ همیشه دا شکایتونه کوو چې په هغه زمانه کې خدا کارونه آسان وو او نن نشي کېدی. نو هغوی هم د ډیرو سختو حالاتو نه تیر شوي وو، مقابلې کړې وې. نو دا لاره آسانه نه ده. که چېرې ستاسو دا خیال وي چې د الله په لاره کې به راته خلک امیلونه په غاړه کوي، خلک به مونږ ډېر خوښوي، نو داسې نه کېږي. په دې لاره کې به ډېر مشکلات راځي، مسلې به هم راځي، خلک به تاسو تنګوي هم، تاسو خلق پرې خودې هم شي. نو ولې تاسو به بیا دین پرېږدئ؟ نه نه، زما ملګرو زه پرېښودم نه ځکه، نه نه، هغوی په ما پورې خنداګانې کولې، بس دومره همت و ستاسو چې د الله په لاره کې مو یو پیغور هم برداشت نه کړو، چې ستاسو په حجاب پورې چا وخندل او تاسو حجاب کول پرېښودل، بس دومره حوصله و ستاسو. نو په دې لاره کې د صبر ډېر ضرورت وي، ځکه الله تعالی وفرمایل چې والله يحب الصابرين، الله تعالی محبت کوي د صبر کول والو سره. دا هغه خلک دي چې هغوی په هر څنګه حالات کې د الله تعالی سره محبت کوي، هغوی د الله د لارې نه لري کیږي. کو په دې لاره کې سیلۍ راشي، طوفان راشي، خو هغوی خوځي نه. په دې کې ستاسو نه خلک ناراضه کېدی هم شي، خو تاسو به د هغوی پروا نه کوئ. او یو حدیث دی چې کوم کس د خلکو د خوشحالولو د پاره الله تعالی ناراضه کړي، نو الله تعالی هغه خلک هم بیا د دونه ناراضه کړي. لکه مونږ چې وایو چې مونږ د فلانو سره دومره هر څو کړل خو هغوی بیا هم زمونږ نه خوشحالیږي، ځکه چې تاسو دوی خوشحالول او الله تعالی مو ناراضه کړی وو. او چې څوک بندیان ناراضه کوي او الله تعالی راضي کړي، نو بیا الله تعالی هغه خلک د دینه هم راضي کړي. نو چرته هم د خلکو په خاطر الله تعالی مه ناراضه کوي، دا ډیره د نقصان سودا ده. او که چېرې تاسو داسې وکړل، نو یو ورځ به هغه اولاد تاسو ته وایي چې تاسو زما لپاره څه کړي دي. نو دا د ژوند یو مقصد جوړول دي چې د انسانانو د خوشحالۍ لپاره زو الله نشم ناراضه کولی. او که هغه زما خوږه ملګری وي او که هغه هر څوک وي، نو پروا مه کوئ، که څوک ناراضه کیږي نو ناراضه کیږي به، نو په الله باندې یقین ساتئ. او دا خبره ما ازمویلې ده. ښه، نو هغوی څنګه خلک وو؟ ګورئ، هغوی کمزوري نه ښیله د دین په لاره کې. هغوی به چاته نه ښکته کېدل او نه هغوی سستی کوله. سستی هم داسې یو شی دی چې دا انسان وروسته پاتې کړي. که انسان همت بایلي چې زه دا کار نشم کولی، نو هغه بیا مخکې نشي تللی. او اوس چې تاسو د علم په لاره روان یې، نو همت به نه بایلئ، مشکلات به راځي، سبق هم مشکل راتلی شي. تاسو روان اوسئ، الله تعالی به اسانتیا پیدا کړي ستاسو دپاره. او چاته هم مخکته کیږئ په کمزورۍ کې، چې الله د سره وي نو هیڅ مسئله نشته بیا، ځکه چې الله تعالی د صبر والو سره محبت کوي. او چې د الله محبت میلاو شي بنده ته، نو هغه بیا نور څه غواړي؟ که ټوله دنیا مخالفت شروع کړي او الله بل طرف ته وي، نو دا څومره ښکلې خبره ده چې الله تعالی محبت کوي. نو دې محبت لپاره هم کوشش کوي چې زه په هغه خلکو کې شامل شم د چا سره چې الله تعالی محبت کوي. نو اوس په احد والو چې کمزوري راغلی وه، هغوی له تسلي ورکړی کیږي او انسان د بل نه حوصله زده کوي. چې د دې مثال مونږ واورو، نو مونږ وایو چې مونږ به هم همت نه بایلو. ما ته هم خپل زړه نه دی وړوکې کول. وما کان قولهم، د هغوی نورې څه خبرې نه وې، نو د هغوی څه خبرې وې؟ الا ان قالو، مګر دا چې هغوی به وې: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، ای الله وبخښه زموږ ګناهونه. ګورئ، سبحان الله، دومره مشکلات یې برداشت کړل او بیا هم هغوی په مخه روان وو او د خلکو پروایې نه کوله. هغوی نبیان یوازې نه و پریښي چې نه، مونږ دا زموږ نه دا کار نه کیږي، مونږ ستاسو سره نه شو شاملېدی، ځکه چې د کله داسې تو راغلی یې نو په مخه باندې مشکلات راځي په مونږ باندې. او مخکې به تاسې ګورئ د ځینو خلکو خبرې چې هغوی هر وخت شکوې او شکایتونه کوي. ځینې خلک وایي چې د کله راسي نه تو راغلی یې، نو زمون خو بزنسونه خراب شوي دي، الله دې مونږ معاف کړي د داسې خبرې کولو نه. هغوی داسې نه وي چې د کله راسي مونږ دین ته راغلي یو نو رنګارنګ مسلې راغلي دي په مونږ باندې، نه، هغوی د مضبوط کاڼي په شان وو. دلته مونږ دا دعا کوو چې یا الله، مونږ له هم داسې ایمان راکړي، زمونږ اولادونه هم عقیله هم داسې ایمان ورکړي چې مونږ د چا په پرشر کې رانه شو. او یا دومره خبرې وشوې د دې نه پس څه په کار وو چې هغوی تعریفونه کولی چې مونږ دومره ښه یو؟ خلک په مونږ باندې زیاتې کوي، لیکن مونږ بیا هم د خپل دین سره لګېدلی یو. اوس خو مونږ ډېر نیک یو. او ګورئ هغوی څه وایي، الله اکبر، د هغوی عجزي وګورئ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ای زمونږ ربه، ګناهونه زمونږ معاف کړي. او د هغوی سره د خپلو ګناهونو غم دی، د هغوی نظر په خپلو کارنامو باندې نه دی، د هغوی په نظر کې د هغوی ګناهونه دي. ای الله، زموږ نه به څه غلطۍ شوي وي، کوتاهۍ به شوي وي چې کله خلک مخالفتونه شروع کړي. نو په خپلو غلطیانو باندې نظر ساتئ، چې کله څه پریشانی راشي نو خپلو ګناهونو طرف ته ګورئ چې زموږ نه څه شوي دي. ضرور داسې نه ده چې مونږ څه نه دي کړي، او مونږ خلک څه وایو چې زمانه څه داسې ګناه شوی دی چې د هغې ماته دا سزا میلاویږي؟ نه، ما ضرور څه غلطي کړې ده. خلکو ته مه وایئ، الله ته وایئ. ذنوب وایي وړوکي ګناهونو ته، او اسراف وایي غټو ګناهونو ته. ای الله، چې مونږ سمره هم زیاتې کړې دې نو هغه ټول معاف کړې یا الله. نو دا وي د هغوی دعاګانې او دعا دعا د هغه خبرې عکاسي کوي کومه چې د بنده په زړه کې وي. د انسان د زړه محبت کو ګورئ که نه چې د هغه په زړه کې څو محبت سوا دی نو هغه تاسو د هغوی د دعاګانو نه اندازه لګولی شئ. او هغه په دعاګانو کې څه غواړي؟ دنیا غواړي او آخرت غواړي. د هغې سوچ څه دی؟ هغه کوم شی دی چې د هغو په دماغو باندې خور دی؟ نو دا د هغو د دعاګانو نه پته لګي. نو د هغوی نظر همیشه په خپلو ګناهونو باندې وي. هغوی نورو ته خیرې نه کوي چې دوی زموږ سره داسې کړي وو دوی دې غرق شي. هغوی وایي چې یا الله زموږ نه ګناهونه کیږي، زموږ ګناهونه معاف کړي. وثبت اقدامنا، ای الله زموږ قدمونه جمع کړي. هغوی د الله نه ثابت قدمی والا دعا کوي او داسې نه وایي چې موږ خو ډېر طاقتور یو چې تاسو خو لږ څه وکړئ، موږ خو خوځېدو واله نه یو. ای الله ته زموږ مدد وکړئ، زموږ قدمونه جمع کړئ. او واقعي د الله نه د دین په لاره باندې په تلو کې د قدمونو جمع کېدل ډېر ضروري وي. موږ د سورت آل عمران په شروع کې ویلي وو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ای الله زموږ زړونه مه کږوې له دې نه پس چې تا موږ له هدایت راکړو. نو د زړه حالت بدلیږي را بدلیږي. که نن څوک په شوق سره هم قرآن وایي نو هیڅ پته نه لګي چې سبا له به د هغو د زړه حالت څنګه کیږي. نن که تاسو سو عمل کوئ نو هیڅ پته نه لګي. خلق قرآن وایي او بیا د هغوی عقلونه داسې وګرځي چې هر څه پرېږدي او بیا واپس تیارو والو ژوند ته لاړ شي. ډېر خلک حجاب کوي، پرده کوي او بیا هر څه پرېږدي، بیا هغه خپل حالت ته واپس لاړ شي. ډېر خلک منځونه هم کوي او بیا داسې بې نمازه شي. نو د ثابت قدمۍ دعا ډېره ضروري وي چې زموږ قدمونه ونه خوځي او جمع شي. دا صرف او صرف د الله د توفیق سره کیدی شي. انسان دی د الله نه دعا غواړي چې ای الله زموږ قدمونه جمع کړي. وانصرنا على القوم الكافرين، د نبیانو سره شامل دي په جنگ کې. او دا نه وایي چې مدد خو به زموږ ضرور کیږي، نه، ای الله ته زموږ مدد وکړي، موږ ستا طرف ته ګورو، ته زموږ مدد به کوې. په خپل ځاني اعتبار نشته چې موږ ډېر تکړه یو، موږ ډېر بد یو، بلکې وایي چې ای الله موږ ته خو ستا د مدد ضرورت دی. ټیک ده. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، نو د تیرو خلکو د پاره سو، یعنی چې څوک دنیا غواړي نو موږ هغوی له د دنیا ثواب ورکوو او چې څوک آخرت غواړي نو موږ هغوی له د آخرت ثواب ورکوو. مګر هغه خلکو به او نن هم چې هغه شان کسان وي، نن رسولان خو نشته، لیکن چې څوک هم جمع شي د الله په لاره باندې او هغوی کمزوري او سستی ونه ښیي او د چا په خبرو کې نه راځي خو روان وي او د الله تعالی نه دعاګانې غواړي او مدد غواړي، خپلې لویانې نه کوي، غرور نه کوي او د الله نه مدد غواړي او قدمونه اخلي، نو الله تعالی فرمایي چې موږ به هغوی له په دنیا کې هم ثواب ورکړو او په آخرت کې هم. والله يحب المحسنين، او دلته یې فرمایل چې الله تعالی د محسنین سره محبت کوي، چې څوک داسې کار کوي چې په هغې کې ښکلا وي. او یو لفظ دی چې هغه محسن لفظ ډېر ښه بیانوي او هغه دی پروفیشنل. خوراک خو هر څوک پخوي، لیکن چې کله تاسو ډېر ښه خوراک وخورئ نو وایئ چې دا بنده خو یو پروفیشنل کوک دی. او هم دغه شان که موږ ډیکوریشن واخلو، بعضې خلک داسې وي چې د هغوی په کار کې ډېره کوالټي وي. مثلا عام خلک هم کپړې ګنډي او یو درزي هم جامې جوړوي، او چې کله تاسو د هغو د لاس ګنډل ووینئ نو تاسو وایئ چې دا جامې چې عام کس نه دي جوړې کړي، ځکه چې په دې کې ډېره صفایي ده. هغه ډېر پروفیشنل کار کوي، نو هم هغوی محسنین وي، هغوی په بیسټ لیول باندې کار کوي. او دا هغه خلک دي چې الله به هغوی له صرف په آخرت کې نه ورکوي، په دنیا کې به هم الله تعالی هغوی له ورکوي. د دنیا کامیابی څه ده؟ د دنیا ثواب څه دی؟ په دنیا کې سربلندی، کامیابی، په دنیا کې نیک نامی یعنی نیک نوم، په دنیا کې هم عزتونه. او په آخرت کې څه دي د هغوی دپاره؟ جنتونه دي، د الله رضا ده، د الله د طرف نه بخښنه هم ده.
وحسن ثواب الاخره، دا آخرت ډیر ښه ثواب به الله تعالی هغوی له ورکړي. د دنیا ثواب کو ډیر هم خشي خو هغه بیسټ یعنی بهترین نشي کېدی، ځکه چې هغه ختمېدو والا دی. اصلي ثواب او ښه ثواب د آخرت دی، ځکه چې هغه نه ختمېدو والا دی. د دنیا او د آخرت د ثواب خو موازنه نشي کېدی، ځکه چې د دنیا ثواب خو ډیر محدود یعنی ډیر کم دی، او د آخرت ثواب دومره ډیر دی چې زموږ د تصور نه بهر دی. موږ د هغې سوچ هم نشو کولی. نو د دنیا ثواب ته حسنا نه دی ویلی شوی، بلکې د آخرت ثواب ته حسنا ویلی شوی دی. نو د دنیا نه بهر د آخرت ثواب به هغوی ته میلاویږي، ځکه چې هغوی په خپله هم محسنین وو.
چې کله د ایمان والو خبره کیږي نو په هغې کې ټول شامل وي، چې کوم کمزوري ایمان واله دي او کوم مضبوط ایمان واله دي. لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې وو، نو ټول ایمان والا دي. اوس په مدینه کې کومې خبرې کیږي؟ منافقینو او یهودیانو ته د خبرو موقع میلاو شوه چې ګورئ، دی خو ځان ته د الله پیغمبر وایي، نو چې دی پیغمبر دی نو دا شکست ورله ولې میلاو شو؟ د دوی سره داسې ولې وشو؟ نو دا له څنګه رښتینی دین دی؟ دوی خو وبایلله، په دې کې دومره خلک شهیدان شو، نو دا له څنګه خبره ده بیا؟ اوس منافقینو ډیری خبرې شروع کړې، نیگیټیو پروپیګنډا یې شروع کړه. لکه نن چې خلک وایي چې کو اسلام صحیح دین وې نو دا به ولې دومره ښکته وو په دنیا کې؟ نو هغوی هم وې چې دا خو یو څو ورځې جوش و د ځوانانو، او اوس هغه جوش ختم شو، هسې خپل ځان مړو کړل. دوی ته خو پته وه چې دومره غټ فوج را روان دی، نو څه ضرورت و چې دوی خپل ځان په خطره کې اچوو؟ او د هغوی سره د ټکرې خوړلو څه ضرورت وو؟ او که دا واقعي پیغمبر دی نو بیا دو دومره شکست ولې وخوړو؟ دا د دو غلطي فیصلې وې، ځکه داسې وشو، جنگ نه وو پکار. او چې کله خلک عوام د لیډر خلاف کړي او بدګمانه کړي د لیډر نه، نو بیا خو د دشمنانو کار وشو. او تاسو ګورئ چې کوم ځای خلک په شریک باندې یو پراجکټ کوي، او چې کله خلک د لیډر نه بدګمانه شي نو هغه ټول پراجکټ ټوټې ټوټې شي بیا. نو دغه شان هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات نخه جوړه کړه، او د خلکو په زړونو کې بدګمانۍ شروع کړې، او د دې خبرو نه ځینې خلک متاثره کېدل هم. نو اوس موږ آیت ګورو. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چې ایمان مراوړې دی، ان تطیعوا، او چې تاسو اطاعت کوي. او دلته د اطاعت څه معنی ده؟ د اطاعت یوه معنی خو ده د چا خبره منل، لیکن په اطاعت کې اوله خبره اورېدل وي او بیا هغه منل وي. لکه که موږ تاسو ته ووایو چې راشئ او قرآن پاک ووایئ، او چې کله تاسو د الله خبره واورئ نو بیا به خبره منئ، اطاعت به کوئ که نه؟ که بنده خبره وانه اوري نو اطاعت به د څه کوي؟ نو اولنی پړوی په اطاعت کې څه ده؟ تاسو خبره اورئ په غور سره، په غور سره اورېدل وي، نو بیا اطاعت کیږي. و ان تطیعوا، کچری تاسو اطاعت وکړئ او بیا به د هغې مطابق د هغې اثر په تاسو باندې وشي، یعنی د اورېدو نه پس به تاسو بیا خبره ومنئ، هغه شان به کول شروع کړئ. د چا؟ الذین کفروا، د هغه خلکو چا چې کفر وکړو، یعنی د منافقینو او یهودیانو، چا چې د دین اسلام په باره کې غلطه پراپیګنډه کړې وه. یردوکم علی اعقابکم، هغوی به واپس کړي تاسو ستاسو په پوندو. فتنقلبوا خاسرین، نو تاسو به واپس شئ او نقصان به اوچت کړئ، یعنی جهنمیان به شئ تاسو، کچری تاسو د هغوی خبرې واورېدې او هغه مو ومنلې، د هغې اثر در باندې وشو. کله کیږي په بنده باندې د خلکو د خبرې اثر د داسې غلطي پروپیګنډې؟ نو دا اثر په بنده باندې هغه وخت کیږي چې کله انسان د دننه نه کمزوري وي، او چې بیا خلک سو خبره وکړي نو هغه په زړه باندې ولګي. کوم غټ غټ صحابه چې وو، کبایر صحابه لکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان علی رضی الله عنهم، د هغوی زړونه ولې نه متاثر کېدل؟ ځکه چې د هغوی ایمان د کاڼي په شان مضبوط و. نو هغوی چا نشو خوځولی، نو هغوی ته چا داسې خبره نشوه کولی. چې کله کافرانو ته پته وي چې دا عمارت کمزوری دی، نو هلته هغوی دیکه ورکوي بندله. او نن دغه شان کیږي. نن زموږ ځوانان په انټرنیټ باندې د نیگیټیو پروپیګنډا په ذریعه ټارګیټ کیږي، او د هغې په وجه هغوی داسې متاثره کیږي
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات چې دی نو هغه مشکوک ښکار کوي، یعنی په شک کې کړي او په داسې معصومه طریقه باندې چې د چا خیال هم نه کیږي چې دا دی قصدن کوي. دغه شان په مخکې ورځو کې یو ریورټډ کس تپوس کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو قریزه والا ټول ولې قتل کړي وو، نو دا خبره به ته څنګه اکسپلین کوې؟ اوس چې چا سیرت نه وی ویلې او ظاهره ده په انټرنیټ باندې په هغو باندې کوشش شوی و، شکی ورته ور مخکې کړی و، نو هغوی د خپلې خبرې ښه تیاری کړی و او ښه پریپیرډ راغلی و، او زموږ ځوانان خو لا پرېږدوه، زموږ د پوخ عمر کسانو ته هم پته نه وي،
هغوی ته د سیرت پته نه وي، هغوی ته دا پته نه وي چې اسلام څنګه دی او د دې شاته اصلي واقعه څه وه. چې کله د داسې خلکو سره هغوی خبرې شروع کړي نو هغوی په شک کې شي، او چې کله په داسې هستیانو باندې اعتراضات شروع شي، چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، کله په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې، نو ظاهره ده بنده بیا په شک کې شي. ځکه د خدای لپاره سیرت وایې او خپل دین زده کړئ. ګنې د اسلام دشمنان په هغه ورځو کې هم کوششونه کړي وو او نن هم هغوی داسې کوششونه کوي. هغوی خپل کوششونه خو پرېږدي نه. ظاهره ده شیطان خو هغه دی که نه، شیطان موجود دی او هغه څه غواړي، یردوکم علی اعقابکم، هغه به واپس کړي تاسو په خپلو پوندو باندې، یعنی تاسو به مسلمانان پاتې نه شئ. کریسچن او یهودیان دا نه وایي چې زموږ دین ته راوړئ، خو هغوی وایي چې دی مسلمانان پاتې نشي، او ځکه هغوی د کافي حده پورې کامیاب ښکاري هم، او د هغې وجه دا ده چې موږ خپل دین نه پیژنو. هغوی زموږ دین سټډي کوي او په موږ باندې نیګیټیو سوالونه کوي، او موږ ته د خپل دین پته شته دی نه، نو هغوی خپل کوششونه کوي، لیکن دا چراغ د پکو سره مړ کېدو والا نه دی. او دا د الله تعالی وعده ده چې کله ستاسو په شان خلک موجود وي، چې کله هغوی خپل کور، بچی، خپلې ذمهدارۍ، خپل جابونه په هر شي د پاسه دین له ترجیح ورکړي، او چې کله ستاسو په شان خلک خپل وخت وباسي او خپل ځان لګوي په دې لاره کې او علم اخلي، خپل مال او اولاد په دې لاره کې لګوي، نو بیا هغوی دې دین ته هیڅ نقصان نشي رسولی. هغوی به د ړقولو کوششونه کوي. چرته هم دا سوچ م کوئ چې هغوی به په قلاره باندې کینی. موږ له داسې کوششونه په کار دي چې هغوی ته پته ولګي چې دا مسلمانان ډیر په خودي په خپل دین کې، دوی خو د دین پرېښودو والا نه دي. لیکن صحیح خبره دا ده چې زما د نن ورځو د سړو نه دومره تمه نشته. هغوی په روزۍ کټلو پسې داسې مصروفه دي او ورک دي، د هغوی نه خپل ځانونه هیر دي، او کوم ماشومان چې ځوانان شوي دي د هغوی نه مې هم امید نشته. امید خو ستاسو په شان د خلکو نه دی چې څوک نن خپل دین زده کوي، چې څوک دا خپلو راروانو نسلونو ته رسولی شي، او د دې سره د دې امت تقدیر بدلیدی شي. کو تاسو یو مور یې، یو نیا یې، ستاسو د دین ورځې مهنت سباله تاله شوی باغ بیا را ژوندی کولی شي. دا د خپل ژوند یو میشن جوړ کړئ. خو قرآن والا هم په فیشن، په لیټیسټ ماډل یعنی برانډ والا جامو ورپسې شي، نو د دې امت دوبه کشتۍ به څوک پار کوي؟ سړی خو ودودي. یو عالم خبره کوله چې موږ کله هم کلاسونه شروع کړو نو هغه د ښځو نه ډک شي، سړی چرته یو نیم راشي.
نو ای د دې امت ښځو، دا ذمهداري ستاسو ده. تاسو به د خپل ځان د پاره نه اوسئ، تاسو به د الله د دین د پاره اوسئ. امام ابن قیم حنبلی فرمایي چې ما د خلکو حالات وکتل نو ما ته عجیبه خبره ښکاره شوه چې خلک د کورونو په ورانېدو باندې خفه کیږي، د خپلو خوږو په مرګ باندې فریادونه کوي، په معاشي تنګدستۍ باندې افسوسونه کوي، حالانکه هغوی ګوري چې د دې دین عمارت راغورځیږي. خلک په فرقو کې تقسیم شوي دي، سنتونه ختم شوي دي، ګناهونه او بې حیايي زیاتی شوي دي، د شرک او بدعتونو غلبه ده. بیا هم په دین باندې جړه کول واله څوک نشته، د دین لپاره ژوند وقف کول واله څوک نشته. او هغه وایي چې د هغې یوه وجه زه دا ګورم چې دین د خلکو په نظرونو کې سپک دی، او دین د هغوی د فکرونو محور نه دی. یعنی دنیا ده چې ټول سوچونه د هغې نه چاپېره ګرځي. نو زه تاسو ټولو ته د ډېر درد سره دا خبره کوم چې دا د یو کورس په شان مګنی چې دا کورس به کله ختمیږي چې څومره کلونه پاتې دي دا خپل میشن جوړ کړی او حاصل کړی چې زه به دا دین را ژوندې کوم ان شاء الله او یاد وساتئ دا خبره چې دا به بل څوک نه کوي بلکې دا تاسو او ما ته کول دي نورو ته مګورئ چې مولانا به یې کوي دا ستاسو او زما ذمه داري ده بس او د دې لپاره د الله تعالی نه دعاګانې هم غواړئ چې یا الله زمانه دا کار واخلي خبره صرف د غزوه احد نه ده خبره د نن ورځې هم ده نو اوله په کار ده چې موږ خپل دین زده کړو ځان پوه کړو نو بیا به د دې دین عظمت زموږ په زړونو کې کینی او محبت به پیدا شي نو بیا به د خلکو مقابله موږ کولی شو نو بیا به موږ د خلکو په سازشونو کې نه راځو هغوی نن زموږ ځوانان خویوي لیکن زموږ ځوانان ولې په دې حالت کې دي ځکه چې د هغوی سره هیڅ علم نشته د لاسونو طاقت به سره نشته که ستاسو سره علم نه وي او د دې خبره مو اورېدل شروع کړه نو تاسو به د دوی په سازشونو کې راشئ او د دین نه به لرې شئ او الله تعالی فرمایي چې دا ډېره غټه خساره ده نقصان دی او که د هغې پیوز کې بنده ته ټوله دنیا هم میلاو شي نو دا ډېره غټه نقصان والا خبره ده
بل الله مولاکم تاسو دا خبره یاد ساتئ خلق د کافرانو اطاعت ولی کوي په دې وجه کوي چې دی به زموږ مددگار شي او الله تعالی فرمایل چې بل الله مولاکم چې هم الله ستاسو مولا دی بل څوک ستاسو مولا نشي کېدی د مولا مطلب دی مددگار سهارا ستاسو دوست حمایت کولو والا د مولا شپاړس معنی دي نو الله دی ستاسو مولا بل څوک مولا نشي کېدی هغه بهترین مدد کول والا دی نو د خلکو نه توقع مه ساتئ چې هغوی به زموږ مدد وکړي د یو اطاعت کوئ د بل خبره منئ چې په مشکل وخت کې به دوی زموږ په کار راشي هیڅوک به نه راځي او چې چاته د الله مدد میلاو شي نو هم هغه کامیاب دی او چې کله مشرکین مکه والا وکتل چې کله هغوی واپس کېدل او چې هغوی وکتل چې مسلمانانو اوس شکست وخوړو نو ابو سفیان د احد په غر ودرېدو او په زوره باندې وویې چې په تاسو کې محمد شته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې جواب مه ورکوئ بیا وویې چې په تاسو کې د ابو قحافه زوی یعنی ابو بکر صدیق رضی الله عنه شته ګورئ کافرانو ته هم پته وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس به څوک وي یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جواب مه ورکوئ هغوی وی چې په تاسو کې عمر بن خطاب شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جواب مه ورکوئ هغه سوچ وکړو چې ښه ده د دې دریو نه خو دمه شو دی خو ختم شو او چې حضرت عمر رضی الله عنه دا واورېدل نو هغه بیې قابو شو او جواب یې ورکړو چې ای د الله دشمنه موږ ټول ژوندي یو او الله تعالی ستاسو د رسوایۍ سامان باقي په وخت پرېښی دی نو ابو سفیان وی چې ستاسو کسان خو مسله شوي دي یعنی د هغوی پوزې غوږونه او هر څه خو کټ شوي دي او بیا یې وویې چې لیکن ما د دې حکم نه و ورکړی مګر ما دا بد هم نه دي ګڼلي زه پې خفه هم نه یم هغو ناره ورکړه
هغو وی چې اولو هبلو هبل لوچت شي لکه موږ خلک چې وایو چې فلانی زنده آباد هبل د هغوی غټ بوت و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ورکړی جواب ده دی نو صحابه رضی الله عنهم وی چې یا رسول الله سو جواب ورکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله اعلی و اجل الله اعلی او اچت دی بیا ابو سفیان وی لنا العزة ولن عزة لكم زمون سرخ عزة دي ستاسو سرخ عزة نشتا زمون سرخ دم رغط بود دي ستاسو سرخ عزة خو نشتا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چی دول جواب ورکلی الله مولانا ولا مولاكم الله زمون مولا دي او ستاسو خو مولا نشتا نو صحابه کرام رضی الله عنهم بیا داسی اوه او پا دی که دم را غط خبره ده چی الله مولانا او دا دی دا ویلو سر بنده تا دم را تسلی ملاویگی او دا بنده لدیر غط سکون ورکوی چی من خو یوازی نیو زمون سر خو دا جهانونو مالک ده سبحان الله دا جهانونو بادشاه زمون سهاره ده زمون سر دا سو خبری ویره ده او دا چا سر چی الله وی نو هاگو تا دا سو ضرورت وی بیا د دې نه پته لګي چې الله تعالی سره نږدې تعلق صرف د یو مؤمن کې دی شي او بیا بندوایی چې ای الله ما خو ټول پریخي دي او تم یې اخستی او تم یوازې ما پریږدی، یعنی پتا مې یقین دی. نو الله مولانا دا ډیره غټه خبره ده. الله تعالی فرمایلی دی چې الله ستاسو مولا دی، او چې د چا مولا الله وي نو بیا د څه ضرورت نشته، بیا هغه بې یار او مددګار نه وي. که تاسو ټول واخلئ، عزا واخلئ، که ټول سوپر پاور ستاسو سره شي، ټول را یو ځای کړئ، لیکن چې د چا سهارا او مددګار په خپله د الله ذات وي نو بیا څوک هغه نشي راپرځولی، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دی وهو خیر الناصرین، او هغه بهترین دی په مدد کولو کې. هغوی وی چې که الله د دوی سره وی نو ولی به داسې کېده؟ نو وی فرمایل چې نه، هغه خو ټول ازمایش و، اصلي خو الله دی. الله ولی الذین آمنوا، الله مددگار دی او هغه ولی دی.